شپې نه بجی دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاسته. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې اووه سوه شپږ پنځوس کورونه نړولی دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه لس کسان مړه او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تاجکستان ته د دې وزارت د یو چارواکي د سفر خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی د تاجکستان د بدخشان سیمې په مرکز خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه چې په دې وروستیو کې د واورې د ښویېدنې له کبله زیانمنه شوې ولیدنه کړې. په عین حال کې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار پر ټویټر لیکلی چې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری د سفارت رسمي بدیل نه دی. ښاغلی اخبار وایي د افغانستان ډیپلوماتیک فعالیت لا هم رسمان له افغان سفارت څخه ترسره کیږي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دا لومړی ځل دی چې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی تاجکستان ته سفر کوي. د تاجکستان حکومت د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو له مخالفې ډلې څخه خپل ملاتړ هم له نړیوالو څخه نه دی پټ کړی. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د دې هیواد په ختیځ کې ایران پلوي وسلول یوه ورځ وروسته له دې چې د امریکا پوځ د دوی پر سنګرونو ځوابي هوایی برید وکړ د تیارسۍ په حال کې دي. د امریکا پوځ د عملیات چې نونس کسانې ووژل وروسته له هغه وکړل چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبه په ورځ په سوریا کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډې له برید وروسته اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې لسګونه حملې پرې کړې. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، اوفیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره نه پنځوس نښتې کړې. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کړي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د وروستیو ورښتونو له کبله راوتلو سیلابونو په څو ولایتونو کې انساني او مالی زیانونه اړولي دي.
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون را تک او در گلی وریدو تر دری سو دیر کورانه زیانمنی کردی. سلگون چاروی سیلابون وری
پا بازارونو که در بایو لوروالی شکایتونو تکتنه کهو
دی بازار که خل نده مونگ دی تا در شپک در مال راولای در خویوت سی بازار نشت سوگی نخلی دری ورده کیگی زی دو سوا دو نیم سوا می خرسه کرده.
د کرکټ لای او شانون کې به واوري چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیګانې بریا راز په څه کې وو.
د پایل تو په چونکو زموږ فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري ډېر فشار راوړه مغه وچی دوی خملګرتیا ته پرې نه خوده لو په اخیره کې لوب د افغانستان لنی کمرغه په ګټه تمامه شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ری دوه تیر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل په افغانستان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تلفات اړولې دي. پیښې ته د رسیدنه په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې ویلې دي چې په ټول افغانستان کې د وریاو او د راوتلو سیلابونو له کبله 950 زیات کورونه نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد په راپور کې واورئ.
له زلزلې وروسته د وروستیو دوو ورځو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاغا زدي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله سلګونو کسانو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. نوموړي زدي رادیو ته وویل:
سروزیر شدن سیلاب ها او باریدن ژاله
د سیلابونو راتګ او د ګلې ورېدو تر 300 ډیر کورنۍ زیانمن کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زاري ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زاري از بین رفته.
د ورستیو دوو ورځو سیلابونو له امله چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي درې تنه وژل شوي او تنه ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې د ورستیو ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو د تلفات په اړه وایي:
مزاسر بارندگی او برباری
د ورښتونو له امله په ورستیو دوو ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، اروزګان، ننګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوی او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړیدلې دي.
یو قسمی گزارش شوه از
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې پروسته یو نه یو کې په افغانستان کې د ورښتونو یو نوې څپه پیل شي. په خوته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1300 افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته پښپاګو وکټو ماته ورکړه. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په نړیواله سیالي کې پاکستان ته ماته ورکړه. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور ورځې نه یو درې شل ورځې نړیواله لوبي لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثره وخت د لوبي ډېرې ښې کېدې او د لوبي په وروستۍ اور کې به د لوبي بڼه بدلېده. خو دلته بله مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دواړه هیوادونه د شلو اورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅې شوې وي چې دغسې لوبلړۍ ترسره شي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبي ترسره نه شوې. په پرنوي لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپ وهنه غوره کړه. دوی د خپلې لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو د لوبي دوی چانس ورکړه چې تر دې وړاندې نړیوالې سیالۍ نه وي کړې، خو د پاکستان په غوره لیګ کې بیا تر ټولو ډیر خزلې دلی وو. پاکستاني لوبډله اله د درې نوې منډو په جوړولو بریالی شو. افغان لوبډلې بیا د اتلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې خو وزلې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته دیرش ناسوځېدلې منډې وکړې. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي.
بختیار ساحل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بیگانه لوبي په اړه جزئیات راکول. بختیار ساحل په دې اړه د کرکټ لشنون کې او پخوانی افغان لوبغاړي بشیر غروال سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بیگانه لوبه کې د افغان لوبډلې د بریا راز په څه کې وو.
رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د لوبغاړو ترمنځ ډېره ښه همغږي وه. لوبډلمشر ډېره ښه لوبډلمشري وکړله، لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسبو ځایونو کې وکارول او همغه وه چې نتیجه یې ورکړله. بل د پیل توپچوونکو زموږ ډېر ښه پیل لوبډلې ته ورکړه، فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پیل کې ډېر ښه فشار راوړ، همغه وه چې دوی ښه ملګرتیا ته پرې نه ښودل او په اخره کې لوبه د افغانستان له نیکه مرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبی وروسته په رسنیز کنفرانس کې د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان وویل چې د دې لوبي د بیلات لامل دا و چې دغه په لوبډل کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي وو او هغه د دې لوبي فشار تر اخره پورې لزان لري نه کړ، هغه دغه د مات لامل بولی. ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
تو د پاکستان وروستیو لوبو ته ګروپ کور دن دیو پی ایس ایل تر سره کړ. کچېره د نړیوالو لوبو د فشار خبره وی، د دوی د پی ایس ایل لوبي د پرونی لوبي نه کته سي تعقیب کړی وی، فشار څو چند زیات و. هلته لوبي ډېر جالب وی، تماشاچیان لدی پرته لډیر زیات و. نو همدغه لوبغاړي له پی ایس ایل راوتل دي. کچېره په پی ایس ایل کې خلوبيږي خو نتیجه ورکړي، زه فکر نکوم کړ پرونی لوبي کم فشار ور باندې راوړي وی. حقیقت دا دی او رښتیا خبر ده چې افغانستان خلو به وکړل او مقابل لوري له ماتې سره مخ.
د لوبي پایله ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیره خطر سره شو، خو د توپوهنې پایله بیا هم لکه د پخوا په څیر و. ولې د توپوهنې برخه نه سمیږي او که سمیږي نو ستا لاندې حل لارې څه دي؟
لبد مرغه افغانستان همیشه په توپوهنه کې ستونزې درلودلې. کپرون لوبي ته وګورو، دا چې افغانستان لوبه وګټله، موږ او نور شنن کې د مینوالي تر ډیره په غمنفي نقاطو نه غږیږي. خو تاسو هیڅکله یو نړیواله لوبډله نه ګورئ چې هغه یوازې له دوو یا درې توپوهنکو سره د لوبې ډګر تخته کیږي. موږ لبد مرغه مجرب توپوهنکي نه لرل چې هغه فل ټایم توپوهنکي وي او په پیل کې افغانستان ته با مسؤلیت او ښه پیل ورکړي. لبد مرغه دغه هغه تشه ده چې له کلونو راهیسې په افغان لوبډله کې دل کیګیو، تر اوسه ورته د سی وګدمهاله د حلارن د پیدا شبی او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام وشي او پراتلونکو سیالیو کې د سی نیوی او د خپل پراتلونکو لوبډړیو کې.
غروال صاحب، بل پښتنه د حمید حسن دراتک په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنې ته امتیاز ورکول کېدای شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلانده ستوری تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډېری بریاوې راوړي دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوښه پويږي، هغه سمیمیت نسبت نړیوالو روزونکو ته شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کولی شي. خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره اوس یو ځای شوی دی، کېدای شي د نوموړي د هلو ځلو پایلې پر راتلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتې ښکاره شي.
وروسته پښتنه کوو، اټکل دې څه د روانه دوه لوبو په تړاو او په روانه لوبه کې د افغانستان د یولس کسیزې لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ته اړتیا ویني؟
پرونی لوبي ته په کتلو سره که څه هم بعضي وړې ستونزې وي، خو کله چې لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبې لپاره پکې عموما بدلون نه راځي. نو خبر وي چې افغانستان هم دغه د ګټونکو لوبډلې سره ډګر تخته شي. که څه هم یو بدلون ولیدل کېږي، که چېرې بدلون راځي او یو توپ هم کې زیات شي، افغانستان لوبډله اور باندې لاخوي کېږي. خو عموما داسې کېږي چې کله لوبډله لوبه ګټي بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کېږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي. همغه لوبه کې چې سره کوم دوی مومنټم جوړ کړی وي، همغه بلې لوبې ته وړي او تر ډېره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس پخوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید دی چې دغه لوبډلۍ افغانستان ته راوړي.
د کرکټ شنونکی پخوانی افغان لوبغاړی بشیر غروال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې بیگانه بریا په افغانستان کې دننه او بهر زیاته ستایل شوې ده او په دې اړه پر ټولنیزو شبکو او پلارو کوڅو کې هم غبرګونونه خورا زیات وو. سنا کاکړ د غبرګونونو ته خپل راپور کې کتنه کړې.
دا د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل خروسی دون کی سبحان الله چوی لوبه په پوره شوق ولیدا ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې برای نه اوسب کړه نو داس موږ لومړی ځل چې پاکستانی لوبډلې تماته ورکړل نو بیخي هغه د خوشحالي ورسته هدو ډیر زیات خوشاله هله من دي ته چې راتلونکي دوه سیالي چې کومې دي هغه هم په خو ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي
نو ایدولا نیکزاد د کابل خر بلوسی دون کی او د کرکټ لوبي مینوال دی
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه پر اختیام چې دا د خوخی او ویاړ ځای دی لوبه می تر پای ولید او خوان می ترې واخیست ډیر عالی لوبه و
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ویل شوې چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوې په ان کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمد الله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ ور سره دی او اتن کوي دا بریا منځلې ده په دې جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داوودزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په دې اړه ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړې دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اوورونو لوبلړۍ لوبوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو دی خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په ختیځ خار بخمود کې جګړه لا هم دوام لري تر څو هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د پوځي وړتیا او د کمیدو ادعاوي شوی خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکرين کې د روسیې او اوکرایني سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي
د اوکرين په ختیځ بخمود ښار کې پاتېرو څلېرویشت ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان بخمود اودیفتکا مارینکا او شختارسکا کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي په تیرو څو اونیو کې د غسیمه د سختو جګړو شاهده وه لدې یو ورځ وړاندې د اوکرين پوځ ویلي وو چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتنی یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسیدلې دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولېږي د اوکرين په سم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یو نظامی هلیکوپټر می څلورویشتې راغورځولې ده دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه د تایید شوی د اوکرين په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په څلورویشتمه راپور ورکړ چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکرايني او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکرين په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابت کړي دي د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړي دي چې پکې اوکرايني سرتیري د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکي پلورونکي او اخیستونکي وای سکل پیر او پلور د تیرو روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وای بازارونه ساړه دي.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پر تلا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوو ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
فکر چدان دے بازار کے خن نہ دا مونگ دے تا در شپک درا مال راول ایدہ خویوت لے بازار نشتا سوگی ناخلی درے ورد کی گی دے دو سوا دو نیم سوا می خفتہ کڑای
د زیات کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره یې سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کوم هوسانه وه لکه پیراکي آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ، او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوي دي او دوی په روژه ماتی کې په شلمی کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هېڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. ځکه روژه ماتی ته څه تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یوه خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریده سیالي اوروي.
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکنزي له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزي قومندانې د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکنزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته که نه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د اوسني قومندان جنرال ایرک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي داسې بریښي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدو، د تېر جمهوري نظام ړنګېدو او واک ته د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي، هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبر شویو مطالبو مخکتنه وه. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د روزګان خبریالان وایي طالبانو پر دوی محدودیتونه زیات کړي چې دې کار د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو د خبرې په ترین کوټ کې د حکومت او رسنیو د همغږۍ په ګډه غونډه کې کړي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اورزګان میشتو خبريالانو او طالب چارواکو ترمنځ د امژغی ناسته. دا ناسته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوې چې هدف یې د خبريالانو او طالبانو ترمنځ امژغی رامنځته کول دي. په غونډه کې خبريالانو ویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبریالانو چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبري وکړي او وی ویل چې طالبان ور باندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ تر شا به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اچولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمه ییز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان نور ته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه سي تللای.
خبر ورکوو ورته وایي چې موږ دغه راپور دی، موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ همکاري وسي، موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بل خوا د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم دا ستونزې منی، خو وایي چې دوی به دا ستونزې هواري کړي او په خبره یې چې دا کمیټه یې په همدې موخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قاری اغا ولی قریشی داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل د حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی، د دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې انشاءالله دغه مشکل به حل سي. دوهم برخه کې د ولسوالۍ د تک خبره دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنه وکړه چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
ستاسو له پیغامونو
د مرستندویانې ادارې چې دي د مور میرې چلند کوي، روژه م راله خوراکي توکي هم نشته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي، دا ملک که څوک پر خوا جوړ و ماښام یې خښته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرده یا کا ده یا وراره ده یا د خورۍ ده یا د ماما زوی ده یا همسایه وخوار و بېچاره ته نه رسېږي. دا مولویان صاحبان وټاکي، هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورینو لخوا وټاکل شي، او یا ګرده خپل قریبان پکښې کې ثبت کړي، بل سړي ته نه رسېږي. همسایه وخوار و بېچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارکي د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویلی لرم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر ښایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي، او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه دې خدای پاک رفخلا کړي، الله دې راولي. نو دې خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کړي، الله دې نور امن راولي، الله دې نو په افغانستان کې نو هیڅ سره ومه جنگ نه کی نو دغه می ارزو او دا مې هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشرات باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه څلورویشت ساعته نشرات لري او د خپل فرهنګ د غوړولو لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل فرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې څلورویشت ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري، دوی